برنامه بعدی. خدا حافظ ناصرتان.
سلامونه، وقت مبخیر. د افغانستان په وخت شپې 9 بجې شې. تاسو ازادي راډیو ته غواږی است. مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تلل شو، خبرونه طالب چارواکي وایي د سه شنبې په ورځ په میدان وردګو او فاریاب ولایتونو کې په سوجلا ترافیکي پیښو کې لږ تر لږه 8 تنه مړه دي او 15 نور ټپیان دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس میدان وردګو د چارواکو له قوله ویلي چې د سه شنبې په ورځ کابل کندهار د لویلارې په اوږدو کې د نرخ او سیدآباد ولسوالۍ اړوند سیمو کې 2 جلا ترافیکي پیښې رامنځته شوي دي چې پکې 15 کسان وژل شوي دي او 9 نور ټپیان دي. په مړو ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. بلخوا د فاریاب د اطلاعات او فرهنګ رئیس شمس الدین محمدی خصوصي تلویزیون تلو ته ویلي چې د دغه ولایت د پښتون کوټ ولسوالۍ په پوکاني سیمه کې د یو فرهنګ کوچ ډوله موټر د چپه کېدو له امله یوه ښځه یو سړی وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. هغه زیاته کړې چې په فاریاب کې په یوه بله ټرافیکي پیښه کې یوه ښځه وژل شوې ده. په افغانستان کې په وروستیو ټرافیکي پیښو کې زیاتې شوي دي چې یوازې په تېرې یوه میاشت کې په کې لسګونو کسان ته مرګ ژوبله. د سړکونو خرابوالی، د ټرافیکي قانونو څخه پراخ سرغړاوی، د موټر چلوونکو زیات سرعت او بې احتیاطي په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو او ترسکې د درنو برګ ژبلو سړي مسلې لاملونه ګڼل کېږي. د وادو پیژندنې د ریپاتې شولایتونو کې د واورو د ورېدو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د وادو پیژندنې د رینن پیپو بیان کې ویل چې د ننګرهار، لغمان، نورستان، کاپیسا، کنړ او تخار پرته د افغانستان په ټولو ولایتونو کې نن او سبا چهارشنبې د درنو واورو او بارانونو د ورېدو او د سیلابونو د راوتو امکان شته. بیان زیاتوي چې په بیلابیلو سیمو کې به د واورې کچه د 10 او 50 سانتي مترو او د باران کچه به د 45 او 40 ملي مترو تر منځ وي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر له طالبانو غواړي چې په دولتي موسو کې د ښځو پر کار بندیز دې لغوه کړي. والکل تارک په وینا کې ویلي چې د طالبانو هغه اعلان ډېر اندېښمن کړی دی چې وایي که د نادولتي موسو ښځې به کار وګمري نو د فعالیت جواب یې لغوه کړي. ښاغلي تارک دا یو ناسم اقدام وبله. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت په رسمي مکتوب کې چې اوس وسی پر ټولنیزو شبکو خبر کړی، د ملګرو ملتونو په ګډون کورنیو بهرنیو نادولتي موسو ته خبرداری ورکړ شو چې د ښځو د ګمرلو په صورت کې به په افغانستان کې د فعالیت جواز لغوه شي. طالبانو ته باندې 2 کاله مخکې په کورنیو نړیوالو دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر هم د رسول طالبانو غوښتنه دي چې د ښځو اړوند ټول له تبعیض څخه ډک فرمانونه لغوه کړي. د خړو نړیوال پروګرام دبليو فی افغانستان سره د جنوبی کوریا د 15 میلیونه ډالر مرسته خبر ورکوي. دبليو فی نن پیو بین کول شي د مالی مرسته به په هغو بیوزلو کورنوي چې نه پوهېږي د بل وخت خوړل کومه کړي. د میندو ملاتړ لپاره د مقوي غذا د لمړنیو ښوونځیو ماشومانو ته د خوړو برابرولو او نور بشري چارو باندې ولګول شي. ورسې خبرم دا چې د ملګرو ملتونو څنګه وایي په افتی رسومیو کې په افغانستان کې د دې سازمان د خزینه کارکونکو لپاره ننګونې زیات شوې دي. د ادارې پرون په عدالتي موسو او د ملګرو ملتونو په اړوند درو کې د ښځو د ګمرلو په اړوند د طالبانو د تازه خبرداري په اړه یو راپور کې ویلي دي چې ډېری ښځې اوس نشي کولی په دفترونو یا ساحه کې کار وکړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اوریدلی شئ. پر وخان د پاکستاني پوځ عملی په اړه په ټولو رسنیو کې د اوازو خپرېدل.
د اوازو خپل تاثیرات هم په پاکستان کې هم پاکستان کې اچولې دي او د نړۍ په سر هم په دې باندې بحثونه روان دي.
په 2023 کال کې څه باندې 1000 افغان ماشومان له خپل کورنۍ سره یوځای شوي دي. وړاندې به په خبرونه کې واوري او پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې
دته مکمل چې کوم افغانان دي، کوم پنګونه کړې ده، پیسې جمع کړې دي، دا واپس وته مکمل توګه نه ملاويږي او نه ورپسېږي.
خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د افغانستان د واخانه ستراتیژیکي سیمه کې د پاکستان پوځیانو د حضور له اوازو سره مهاله په کابل کې د چین له سفیر سره د طالبانو د کورنۍ چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی کتلی چې د خبرې یوه موضوعي واخان هم و. بلخوا د پاکستان د پوځ مشر د تاجکستان له ولسمشر سره خبرې کړي چې د پرمختګونو په واخان کې د پاکستاني پوځیانو د احتمالي حضور په اړه بحثونه تود کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په بدخشان ولایت کې د طالبانو امنیه قومندانۍ هغه راپورونه رد کړل چې پر اساس یې ویل شوی وو چې پاکستانی پوځیان د واخان ستراتیژیک سیمه ته داخل شوي دي. په کابل کې د طالبانو جګپوړو چارواکو او د پاکستان حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. خو له دغو اوازو سره هم مهاله د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی په کابل کې د چین له سفیر ژایو شینګ سره د واخان په اړه خبرې کړې دي. چین هغه هیواد دی چې له طالبانو سره د ښو اړیکو د لرلو ترڅنګ په پاکستان کې نفوذ لري. واخان د چین، پاکستان او تاجکستان ترمنځ پروت دهلیز دی چې څه موده پخوا ځینو پاکستانی سیاستوالو خپل حکومت ته وړاندیز کړی و چې دا سیمه ونیسي څو له منځنۍ آسیا سره د پاکستان مستقیم ارتباط ته لاره پرانستل شي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې د سراج الدین حقانی او ژایو شینګ د کتنې په اړه وویل چې دوی د واخان کوریدور د ستراتیژیک اهمیت، دوه اړخیزو سوداګرۍ اړیکو او د دوو هیوادونو ترمنځ مسافرونکو الوتنو په اړه خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې همداراز راغلی چې دواړو خواوو د دواړو خیزو همکاریو د پراختیا پر اهمیت ټینګار وکاوه او د ګډو ګټو لپاره یې د عملی ګامونو اړتیا ضروری وبلله. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې د واخان په اړه د چین له سفیر سره د حقانی د خبرو ډیر جزئیات نه دی ورکړل شوی. د طالبانو حکومت په واخان کې هغه سړک بشپړ کړی چې د چین تر پولې رسیږي او غواړي چې له دې لارې له چین سره مستقیمه سوداګري راکړه ورکړه وکړي. په بدخشان کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ ویندو احسان الله کامګار باختر خبري اژانس ته ویلي چې په واخان کې د پاکستانی پوځیانو د حضور په اړه کوم راپور نه دی ترلاسه کړی. کڅه هم د کامګار په سرګندونو کې ډیر صراحت نه لیدل کیږي چې آیا د سیمې په اړه کره معلومات لري او کنه، خو هغه وویل چې امنیتي ځواکونه یې د هر ډول بهرني ګواښ په وړاندې بشپړ تیار دي. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر کسانو چې ادعا کوي د پاکستان پوځ ته نږدې دي په وروستیو کې لیکلي چې ممکن پاکستان له افغانستان سره د کړکیچ دایمي حل لپاره د واخان کوریدور ونیسي. دوی دا هم لیکلي چې که پاکستان دا سیمه ونیسي، له یوې خوا به افغانستان له چین سره پوله له لاسه ورکړي او له بلې خوا به پاکستان له تاجکستان سره چې د منځنۍ آسیا هیواد دی پوله ومومي. د همدغه ګونګوسو په منځ کې د پاکستان د پوځ د استخباراتو رئیس جنرال آسم ملک پرون د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره ولیدل. د تاجکستان د ولسمشرۍ دفتر د دې کتنې په اړه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دوی په سیمه کې د سولې، امنیت او ثبات په اړه خبرې وکړي. د خبر پاڼې پر اساس د تاجکستان ولسمشر او د پاکستان د ISI رئیس له تروریزم، سخت دریزۍ او مخدره موادو له قاچاق سره د مبارزې په اړتیا ټینګار وکړ.
پر همدې موضوع مې د چارو شنونکي ښاغلی بلال احمد فاطمی څخه پوښتلی چې دا وضعیت څومره رښتیا دی.
ښکاره خبر ده د اوازو خپل تاثیرات هم په افغانستان کې هم پاکستان کې اچولې دي او د نړۍ په سطح هم په دې باندې بحثونه روان دي. خو څومره چې موږ معلومات ترلاسه کړي کوم حقیقت نه لري، داسې کوم شی نشته دی چې پاکستان خپل نظامی د قوا وړي یا داسې کوم مداخله کړي یا کوم فیلن کم داسې کوم تصمیم ولري کې دې شي د پردې تر شا داسې کوم خبري وسی چې پاکستان په خپل دغه اقدام نشي کولای. تاسو معلومه ده چې د سیمه ډیره اساس او مهمه ده، نه تنها چې روسانو ته، چینایانو ته، هندیانو ته، بلکې خپل امریکایانو ته. امریکایان په خپل دغه سیمه ته خاصه علاقه لري، واخان ته او هم بګرام ته. نو کچیرته فرضاً کوم اقدام کیږي د بیزین د اجازه دی، امریکان نه کیږي. پاکستان دا کار په دې مخکې زمانی کې صرف د دله لپاره کړی چې په سیمه دی دغه کې زموږ تاسو پکتیا، پکتیکا او د خوست په سیمه کې کوم جنگونه دي دوی سره شوی، هغه جنگونه تاثیرات په دې باندې ډیر زیاتو، د دې ډیر زیاتو وژنې وشولې، موټرونه، ټانکونه او خپل نظامی پایګاګانې د منځه لاړلې. نو د دې لپاره دوی د پاره چې د خلکو نظریات بل خواته معطوف کړي او راوي ګرځي، د دې د واخان مسلې ما واچوله او د دې لپاره د خپل د ډي جی آی اس پی آر هغه استخباراتي شبکې د اطلاعاتو چې د هغه ډیر زیات کلیپونه جوړ کړل، ځکه چې د کم از کم زی زره کسان داسې لري چې په دې وخت کې کار کوي او د دې کلیپونه د اذهانو د تشویش باعث وګرځیدل. نو په همدې علت باندې موږ هم خپل دوستان سره د خوخه تماسونه ونیول، بل خصوص هغه کسان چې په دې سیمه کې معلومات لري او کوم معلومات چې موږ راکړل شول دوستانو یې چاوله کې خدا دې دا کار نه کړي. بل دا چې په دغه شرایطو کې چې اوس کم یو دیجیمی مسله ده، دې وخت کې د پاکستان دی اردو تک الته ورته ممکن نه ده. هغه ډېر سابل وبور مناطق دی واوره ده الته. بل دا چې الته د اکسیجن مسله ډېره لویه مسله دی، خلکو ته داسې اردو چې ټریننګ شوی او تجربه شوی دی دې سیمې نه تتللی نشي او کزی د سخت مشکلات سره مخ کیږي او هم د مقاومت د خلکو سره مخ کیږي. په دې اساس باندې دغه شی ممکن نه دی د پروپاګند تر حده پورې د سیاسي بهره برداري لپاره دا کار شوی دی.
اوس د واخان د امنیت ساتل د افغانستان اقتصاد لپاره سمره مهم دی. په داسې وخت کې چې د پاکستان اقتصاد موږ تاسو ګورو ډیر زیات زپل سوی ده، تمره د دغه لارې د نیولو لپاره د دوی هڅې باید په نظر کې ونیول سي، ځکه د یو ستراتیژیک موقعیت هغه د تاجکستان لپاره، د افغانستان لپاره، پاکستان لپاره، بخصوص بیا منځنی اسیا سره د وسیلېدو لپاره. څومره د دغه امنیت د ساتلو په برخه کې، د دغه لارې د ساتلو په برخه کې باید افغانستان متوجه پاتې شي؟
افغانستان لپاره دا د شارک حیثیت لري، لکه څنګه چې وزیر دفاع یعقوب مجاهد ویل چې دا د افغانستان سر دی او د سر په قیمت به ساتل کیږي، ځکه چې سر نه تنه کار نه کوي او مړ کیږي. په لحاظ دا د ډېر حیاتي لار ده، د وان بیلټ روډ او اقتصادي کمربند چې د افغانستان ته برازي، ځکه چې ممکن نه ده چې دا وان بیلټ روډ که اقتصادي کمربند په پاکستان کې ناکام شي، ځکه چې جریانات هم دسی دي، بلخو د ترامپ د راتګ نه بعد به تاسو وګوري دا جنگ به نور هم تشدید شي، د پاکستان عملیات به په افغانستان هم زیات شي او جنگ تشدیدیږي او امریکا نه پرېږدي چې وان بیلټ روډ په پاکستان کې جوړ شي. نو د دې لپاره چینایان به کوشش وکړي چې وان بیلټ روډ د واخان د لارې افغانستان ته، منځنۍ آسیا ته، همدسي اروپا ته او شرق الاوسط خواته ویسي. په لحاظ دا د افغانستان د آینده لپاره، د افغانستان د خودکفایي لپاره دا شارک دی زمونږ، او دا زمونږ ضرورت دی اقتصادي، سیاسي او د هر لحاظ نه افغانستان لپاره د اهمیت عايز دی. نو په دې بابت کې د امارت اسلامي همکاري د چینایان سره د هغوی کومک غوښتنه، او د هغه لینم که تاسو د تازه خبرونه اوریدلی، 50 کیلومتره چینایانو تر د افغانستان تر سره د پورې خپل سرخ کلیزي کړی دی. کال ته چې هوا لګه خشي، د فکر کوم د افغانستان خاورې ته را دغه کیږي، چینایان به د هغه اړینه او افغانستان حکومت به دې غړنه د سرک پوښولو کار هم شروع کړي، او دې کې دې شلته خپل نظامي پوستې او دا هم اضافه کړي تر څو د پاکستان د تجاوز او د کوم ممکنه مداخلت مخه ونیسي.
د چارشنو کې ښاغلی بلال احمد فتیم چې موږ سره مرکه کړې وه.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یونیسف اعلان کړی چې په 2023 کال کې څه باندې 10,000 افغان ماشومان له خپل کورنۍ سره یوځای شوي دي. دغه صندوق نن په خپل اکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې دا کار په افغانستان کې د روپۍ ټولنې په راسته کړی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یونیسف اعلان کړی چې په 2023 کال کې په افغانستان کې 10,300 ماشومان له خپل کورنۍ سره یوځای شوي. یونیسف فرانسې شنبه په خپل اکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې دا کار په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له دفتر سره په همکارۍ کړی. د ادارې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو مخکې تر دې ویلي وو چې هڅه کوي چې له پاکستان او ایران وېستل شوي ماشومان له خپل کورنۍ سره یوځای کړي. په همدې حال کې یو شمېر هغه کورنۍ چې ماشومان له دوی سره یوځای شوي وایي کډوالي، فقر او نامنی د دې لامل شوی چې ماشومان په میاشتو میاشتو له دوی لري پاتې شي. د کابل اوسیدونکو بشیر احمد چې ماشومان د یونیسف په مرسته له ایران تر وېستل کېدو وروسته بیرته راستانه شوي، ازادي راډیو ته وویل
تا بچی 16 ساله و 17 ساله مکه
دو اولادونه می چې یو شپارس او بل ولس کال عمر درلود، یو کال مخ کې ایران ته واسول ترڅو له ماما سره الته کار وکړي، خو په لار کې ونی ول شو او کم ته انتقال کړ. خو د ملګرو ملتونو له لوري د دوی عمر کم بلل شوی و او همدې مرسته وکړه. اولی ما ته ټلیفون وکړو چې ستا اولادونه لمون سره دی او تاندېخنه مکوه. وروسته لڅو نه یو هغه افغانستان ته انتقال کړل او لمه یې تاییدی واخیسته چې بیا به نه استوم.
د پروان ولایت یو اوسیدونکو حمید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پاکستان ډیپورت شوم، زما زوی 15 کاله عمر لري. کله چې زه ونیولم زوی مې نه و، په کار کې و. ما چې هر څومره دوی ته سوال او زارۍ وکړې چې ما ته اجازه راکړي چې زوی مې په دوکان کې دی هغه راولم، خو دوی زما په شغل نه پوهېدل. له څو میاشتو هلو ځلو وروسته د یونیسف په مرسته مې خپل زوی ترلاسه کړو. ډېر خوشحاله وم. په وطن کې فقر او بېوزلي زیاته ده چې موږ دومره سرګردانۍ زغمو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د روان دسمبر په لومړیو کې په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې ماشومان یو بحراني، پیچلې او بې سابقه وضعیت تجربه کوي، ځکه چې د راپور په ټکو خپلواکو سیاسي مسایل د اقلیم د بدلون منفي اغیز او پر خوځو د طالبانو پراخ محدودیتونو په افغانستان کې د بشري مرستو اړتیا زیاتې کړي. د دغه ادارې د معلوماتو پر بنسټ هر ورځ لسګونه ماشومان په یوازې ځان د ښه ژوند او د ښه کار د موندلو په لټه د افغانستان له پولو ایران او پاکستان ته وړي. یونیسف ویلي چې په افغانستان کې د ماشومانو ملاتړ ته دوام ورکوي او هڅه کوي چې د غیر عادلانه کړنو له امله د ماشومانو د کډوالۍ او له وخت مخکې د ودونو مخه ونیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
نن 2023 میلادي کال په وروستۍ ورځ د نړۍ په ډیرو ښارونو کې خلک د 2023 کال د رارسېدو په ویاړ جشنو ته تیاری نیسي. په نیوزیلند او جنوبي آرام سمندر پر غاړو په پرتو هیوادونو کې چې وخت یې له نیویارک څخه 3 ساعته توپیر لري، دا تیاری له نورو مخکې پیل شوی. خو سږ کال جګړو په تیر د منځني ختیځ کړکیچ پر دې نړیوال جشن سیوری غوړولی دی. په دې اړه نور تفصیل راپور کې.
د نیوزیلند په لوی ښار اوکلند کې چې د نوي کال ورځ له نورو هیوادونو مخکې پیلېږي، سکل هم خلکو د نوي 2025 کال د پیل سانیته چپا ګڼل پیل کړل. له نیوزیلند څخه د 2 ساعتونو په توپیر په استرالیا کې نوی کال پیلېږي. هر کال له 1 میلیون ډیر خلک په سیدنی ښار کې راټولېږي او د دودیزې اورلوبې ننداره کوي. پاسیایی هیوادونو کې هم د جشن ته ځانګړې تیاری نیول شوې. جاپانیان نوی کال د تر ټولو لوی جشن په توګه لمانځي او په دې ترڅ کې خلک معبدونه او کورونه پاکوي او د کال د پیل په درشل کې لوی بازارونه بندیږي. د جنوبي کوریا په ډیرو ښارونو کې د نوی کال د لمانځنې مراسم وروسته له هغه لغوه شول چې سیول د یوې مسافر وړونکې الوتکې د نسکورېدو د پیښې د قربانیانو لپاره ملي ویر اعلان کړ. د یکشنبې په ورځ د جنوبي کوریا د جیجو هوایي شرکت د یوې الوتکې د سقوط په پیښه کې 109 کسان ووژل شول. د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې هم نوی کال هر کال د ځانګړو جشنونو په ترڅ کې لمانځل کیږي او سږ کال په دې مراسمو کې د 800 ډرونونو یا بی پیلوټ الوتکو د الوتنې ننداره هم شامله ده. د چین دولتي رسنیو د نوي کال په مناسبت د ولسمشر شي جین پینګ لخوا د هغه روس سیال ولادیمیر پوتین ته د مبارکۍ د پیغام خبر ورکړ. د دواړو هیوادونو اړیکې په 2024 کال کې او له هغه مخکې له لویدي سره خورا ترنګلې وو. په واتیکان کې د نوي کال په ځانګړو مراسمو کې سږ کال یو بل زیاتونه شوې، ځکه په نوي کال کې د میلادي پیړۍ یوه ربع یا 25 کاله پوره کیږي. او پاپ فرانسیس ته د ایساویانو د مذهبي مشر چاره له نږدې 12 کلونو راهیسې ورلغاړې ده. په متحدو ایالتونو کې به سلګونه کسان د ماینسوټا په لویه کلیسا کې راټول شي او د شپې په 11 بجو به ځانګړي مراسم پیل کړي او د نیویارک په ټایمز چوک کې هم هغو مراسمو ته تیاری روان دي چې له 1900 کال راهیسې هر کال ترسره کیږي. خو په لاس ویګاس، کالیفورنیا او د امریکا په نورو ښارونو کې هم نوی کال ته د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې هر کله ویل کیږي. په لندن کې به د چهارشنبه په سهار د تیمز سیند پر غاړه ځانګړی پریډ، اورلوبې او نور مراسم ترسره شي او د فرانسې په پلازمینه پاریس، د برازیل په ریو د جنیرو ښار او د نړۍ په نورو لویو ښارونو کې هم ورته تیاری نیول شوی. خو په منځني ختیځ کې د 2024 کال جګړو پر دې جشنونو سیوری غوړولی. په اسرائیلو کې ښایي د نوي کال مراسم وځنډیږي، ځکه د دې هیواد پاوز په غزه کې له حماس ډلې سره له 1500 راهیسې د جګړې په حال کې دی. لبنان په سخت اقتصادي بحران کې راګیر دی او له بلې خوا ډېری سیمې د اسرائیلو او حزب الله په جګړه کې سخت زیانمنې شوې دي، که څه هم دا جګړه په یو بې باوره اوربند سره پای ته رسېدلې ده. په سوریه کې بیا د بشار اسد د رژیم له نسکورېدو وروسته خلک په عین حال کې چې د نوي کال لپاره هیله مند دي، ډاډه نه دي چې څه به پیښ شي. او په دوبای ښار کې بیا تمه ده چې زرګونه خلک د نړۍ د تر ټولو لویې ودانۍ برج خلیفه مخې ته د کلنۍ اورلوبې ننداره وکړي. د افغانستان په ګډون په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې نوی کال د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې نن منځل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په پاکستان کې د میش افغان کورنۍ او د کډوالو شوروي د دغه واد حکومت لپاره رئیس ګڼ افغانان نیولې دي. د ازادي رادیو سره خبرو کې ویلي چې د نیول شوي افغانانو شمیر اته تنه دی. په خبرې دوی پرونو ورسته له هغه نیول شوي چې د کډوالو یو دفتر ته د رجستر کارتونو تر لاسه کولو لپاره ورغلي وو. بلخو د پاکستان د حکومت ځینو سرچینو تازه بیا د افغان کډوالو د جبري ایستلو د لړۍ خبره کړې چې بلکې د افغان کډوالو د پیژندنې په کارتونو کې په دغه واد کې اوسېږي. نور حال د فیروزی عزیز پر راپور کې.
پاکستان بیا د افغان کډوالو د نیولو او آن جبري ایستلو د بهیر د پایل خبره کړې ده. تازه په اسلام آباد کې یو شمیر افغان کډوال او د کډوالو شورا وایي چې د دغه هیواد حکومت او پولیسو لپاره د شنبې راهیسې کابو اتیا افغانان نیولې دي. دوی وایي دا شمیر افغانان وروسته له هغې ونیول سول چې ویزې ختمې او د ډي سي په نوم د کډوالو یو دفتر ته اسلام آباد کې د اوسېدو د رجستر کارتونو ان او سی ترلاسه کولو لپاره تللی و. په اسلام آباد کې میشتي وی افغان کډوالۍ چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل چې خاوند نیول سوای دی.
برآمده بود که باید یک کارت باید بگیرن به خاطر اینکه در بتانیم در اسلام آباد زندگی بکنیم.
خواهند می برون وطله او چی هر کارت ترلاسه کری چی اسلام آباد که پریوشی دلی شوز و مکویزی پا پروسس که دی. خود دوی دیسمبر بروسته یو که دی ویزو تمدید بند کرده اینو خواهند می هم دیل پاره چی پرون دی سهار لوو به جو وطله ما خام چی شورا تیزنگ و واحه چی موگی طول پی و خونه که بندیان کری یو. زه هیچ چاره نلرم، نابلده او بی برخلی که دلتا دری ماشومانو سره مناستیم. هیچ نپوهیگم چه څو کړم نخبل وطن ته تللی شو او نه دلته آرام یو.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوان علمی د نیول سوو کسانو په اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا پر حدود اتیا نفر شاوخوا بوي. دا افغانان دي چې اکثرا دغه بال 2021 نه راغلي دي او یو تعداد ډیر کم پکې سابقه افغانان هم دي چې اکثرا پی او آر یا ای سی سی کارتونه لري. دوی پرون تللي دي دغه ډی ټی سی دفتر ته تللي وو د ان او سی د سرحد لپاره نوم لیکنه وکړي. کله چې دوی هلته تللي دي بیا بس هلته ټولې بند کړي دي او ټولې کتلي دي چې څوک ویزا لري کې دي یا د چا ویزې چې اکسپایر شوي دي هغوی ټول ځان سره کېنولي دي. بیا موږ د وکیل صاحبانو د شارپ سره خبرې وکړلې. بېګا ټوله شپه د شپې تر درې بجو پورې
په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال داسې مهال د اندېښنې څرګندوي چې د تېرې مرغومې میاشتې په 15مه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په اسلام آباد کې بې خبري غونډه کې خبرداری ورکړی و چې له اسنادو پرته افغانان دې له اسلام آباد ووزي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت تازه د دسمبر په 20مه عصمت الله شاه په اسلام آباد کې د افغان کډوالو لپاره د عالي کمشنر په توګه ګمارلای دی. داسې ښکاري چې د دغو افغانانو نیول او په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري شړلو د بهیر د بیا پیل بیل کې دي. تازه د پاکستان د حکومت ځینو سرچینو خبر ورکړی چې دوی به ډیر زر د هغو افغانانو د جبري ایستلو بهیر پیل کړي چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د پیژندنې په کارتونو ای سی سی ژوند کوي. د پاکستان د حکومت دغو سرچینو تازه د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې ځینې دغه افغان کډوالې د بیرته ستنونې په نیت نیولي هم دي. ای سی سی د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2018 کال کې نږدې 840,000 افغان کډوالو ترلاسه کړي دي. په پاکستان کې میشت افغان تابعیت کارت لرونکي ای سی سی کډوال هم له دې امله اندېښمن دي او وایي چې د کلونو سرمایې او ژوند به یې ګډې وډې سي. له دې ډلې په پېښور کې میشت افغان کډوال فرید انصاری ازادي راډیو ته وویل
اندېښنې خو بس دغه اندېښنې دي چې یو د تعلیم لحاظ اندېښنه ده که چېرته افغانان لاړ شي نو تعلیمونه به تقریبا نیمه کې پاتې شي، بشپړ به نه شي او بل کاروبار لحاظ سره کاروبارونه به دلته مکمل چې کوم افغانان دي کومه پانګونه کړې ده پیسې جمع کړې دي دا واپس ورته په مکمل توګه نه ملاوېږي او نه ورته رسېږي. نو دغه دوه غټ نقصانات چې دي افغانانو ته به ورسېږي.
د پاکستان حکومت د تیر 2023 کال په وروستیو کې افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لړۍ چټکه کړه. وړاندې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا مرستیال ویلي و چې د تیر یو کال راهیسې افغانستان ته له پاکستانه کابو 800,000 افغان کډوال ستانه کړل شوي دي. د پاکستان حکومت وړاندې ویلي دغه هیواد کې 1.5 میلیونه ډیر افغان کډوال پرته له قانوني اسنادو ژوند کوي او دوی به ټول یاد هیواد وباسي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه
او راپورونه لومړی له ازادي راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې اجرایي مشروعي له سختو محدودیتونو او بندیزونو سره سره له هم افغان ښځې خپل غږ پورته کوي، خپلې کیسې بیانوي او د بدلون لپاره هلې ځلې کوي. سیما بهوس د افغان ښځو انجنونو ملاتړ کړی او زیاته کړې ده چې په ستونزو کې د افغان ښځو زړورتیا موږ ته دا راښیي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو مبارزه دوام لري. نور هدا به د سپوږمۍ پر راپور کې
د افغان ښځو د ژوند او وضعیت په اړه د نړیوالو سازمانونو د څرګندونو او اندېښنو په دوام دا ځل د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې اجرایوي مشري ویلي چې د بندیزونو سربیره افغان ښځې توانېدلې خپل غږ اوچت وساتي. سیما باهوس د دوشنبې په ورځ د ډسمبر په 13مه پر خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلی چې له سختو محدودیتونو او بندیزونو سره سره لا هم افغان ښځې خپل غږ پورته کوي، خپلې کیسې بیانوي او د بدلون لپاره هلې ځلې کوي. هغې د افغان ښځو او نجونو ملاتړ کړی او زیاته کړې ده چې په ستونزو کې د افغان ښځو زړورتیا او هڅې موږ ته دا را په ګوته کوي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته پر افغان انجونو او ښځو له زده کړو او کار څخه د دوی د راګرځولو په ګډون ګڼ نور محدودیتونه لګولي دي، خو افغان ښځې او انجونې سره له دې چې له سختو ننګونو سره مخ دي، د دوی په خبره له مبارزې لاس نه دی اخیستی. فتانا چې د طب پوهنځي د قابلګۍ محصله وه او د طالبانو د حکومت د وروستي بندیز په ترڅ کې چې په افغانستان کې نجونې طبي انسټیټیوټونو ته له تګ راګرځولي، دا هم له زده کړو پاتې ده. وایي چې اوس د اقرا په نوم د یوې آنلاین مجلې مسؤوله ده چې د ښځو لیکنو او پنځونو ته ځانګړې ده.
ما خپل په دې کال کې د لیکوالۍ په مرسته خپلې هڅې جاري وساتلې او د ښځو لپاره مې اکرام مجله پیل کړې. دا د یوې داسې پلیټفارم په څیر و چې ښځې پکې خپلې تجربې، هڅې او بریاوې شریکې کړي. د دې مجلې خپرولو تر څنګ ما هڅه وکړه چې د مثبت فکر راتلونکي هیلو پیغام خپور کړم. په 2025 کال کې هیله لرم چې دا هڅې لا پسې پراخې کړم، څو نور ښځې هم خپل غږ پورته کړي، خپلې وړتیاوې ښکاره کړي. او اکرام مجله زما د 2024 کال د هڅو یوه مهمه برخه وه. دا مې د دې لپاره پیل کړ چې ښځو ته د ملاتړ او الهام یوه سرچینه جوړ کړم او نړۍ ته وښایم.
نوموړې زیاتوي چې د دې مجلې له پیلولو یې موخه نړیوالو ته د دې ښودل و چې افغان ښځې د زده کړې، پوهې او مبارزې ځواک لري. د افغانستان د معترضو ښځو له ډلې پریسا همتي هم وایي چې په تیرو کلونو کې د او نورو معترضو ښځو په ګڼو اعتراضونو کې ګډون کړی او د حکومت لخوا له سختو ستونزو سره مخ شوي، خو لا هم مبارزه کوي.
متاسفانه به عنوان یک خانم افغان
د وی افغان په توګه چې په ځلونو مې په اعتراضونو کې ګډون کړای او خپل غږ مې اوچت کړای، تیر کال زموږ لپاره لډینو ننګونو سره مخ و. د حکومت لخوا ښځې ډېری محدودې شوې. په 2025 کال کې هم کناړې د افغان ښځو په حق کې پریکړه ونه کړې. معترضې ښځې ډېر پلانونه لري چې اعتراض وکړي، څو خپل حق او حقونو ته ورسېږي،
اعتراض کونکي و تابل حقوق
دا په داسې حال کې ده چې مخکې هم د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت د نومبر په 10مه ویلي و چې افغان زده کوونکي په ځانګړې توګه ښځې د ډیرو ستونزو سره سره د روغتیا او تعلیم په برخو کې پرمختګ او هڅو ته دوام ورکوي. د طالبانو حکومت وایي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو ښځو حقونه خوندي کړي دي، خو دوی انجونې د شپږم ټولګي پورته له هر ډول زده کړو راګرځولي او په ټولو نادولتي او ډیرو دولتي ادارو کې د کار مخه هم نیولې ده. تازه د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د ډسمبر په 29مه یو مکتوب په خبرولو سره یو وار بیا موسسو او انجوګانو ته خبرداری ورکړی چې که انجونې او ښځې په دندو وګمارلې، جوازونه به یې لغوه کړي.
د تاند څنګه خبرون درته هم لر خوس خبرونه. سلامونه د افغانستان په وخت د شپې 9:30 بجې شوې. تاسو آزادۍ رادیو ته غوږ یست. طالب چارواکي وایي د سه شنبه په ورځ په میدان وردګ او فاریاب ولایتونو کې په سوجلات ټرافیکي پیښو کې لکتر لږه اته تنه مړه او 15 نوټه پین شي دي. د تاروان تر کنټرول لاندې بختر خبري ایجنس د میدان وردګ د چارواکو له قوله ویلي چې د سه شنبه په ورځ د کابل کندهار د لوی لارې په اوږدو کې د نرخ او سید آباد ولسوالۍ اړوند سیمو کې دوه جلا ټرافیکي پیښې رامنځته شوې چې پکې 15 کسان وژل شوي دي او 9 نوټه پین دي. مړو نوټه پین کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د پاتا په پیژندنې درې پاتې ولتونې کې د وورو د وری دوړ کل کړی دی. د طالبان د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د پاتې پیژندنې ادارې نن په وبین کې ویل چې ننګرهار، لغمان، نورستان، کاپیسا، کنړ او تخار پرته د افغانستان په ټولو ولایتونو کې سبا نن او سبا چهارشنبه د درنو وورو او بارانونو د وریدو او د سیلابونو د راوتو امکان شته. بیان زیاتوي چې په بیلابیلو سیمو کې به د واورې کچه د 15 سانتي مترو او د باران کچه د 15 او 30 ملي مترو ترمنځ وي. تاسو مل چې په افغانستان کې د ژمي موسم پیل شوی، ډیری خلک په بازارونو کې د سون د موادو د پیرلو